درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګه د کابل پلویدیس کې د پرونی چاودنی مسؤلیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویندوی خالد زدران تیر شپه رسنوی ته وویل دا پیشه د ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د سپرلیو په هغه موټر کې وشوه چې دشتي برچی ته روان و. د خالد زدران په وینا په دې پیشه کې شپاړس تنو ته مشوب لاوښتې. د زیاته کړه دوه ملکي وګړي وشل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ټیلیګرام چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یکشنبه افغانستان ته روان شو. له ده سره په دې سفر کې د جمعیت علما اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د ده لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسئلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب د دسمبر په شپاړسمه له مولانا فضل الرحمن سره وکتل او هغه ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل الرحمن تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې په 2014 میلادي کال افغانستان ته تللی و. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبډلې کې هم د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د کرکټ بورډ د وایاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
لوبډله هندوستان ته رسیدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي. البته د یادونې وړ بولم چې د دې لوبلړۍ درې سیالۍ به
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلو وره مسابقه د جنوري په 11مه، دوهمه په 14مه او درېمه د جنوري په 11مه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له باندنیو چارو وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او د دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له تلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری ته مې خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نو ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباتوونکي حل ځلې ودروي. د فرانسې د بندونو چارو وزیر دا هم وویل چې کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبې وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسیدو نقشه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نهیلي کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یوه کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 19 میاشتې ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوی دی چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رای واخلي. او د روسي پوز پرون شنبه په دونیس کې پر هستوګ نسیمو توغندوی بریدونه وکړه چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لشت لژه یو ولستانه وشل شوی دی. د روسي پوز وایي د بریدونه د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسي پوزیانو پر مورچو د بریدونو په جواب کې کړی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. داعش د کابل د تیر شپې بمی برید مسؤلیت ومانه. د خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د رسنیو د قانون د نشتوالی د خپل کار په لاره کې خډ بولي. له پاکستان هیواد ته راستانه شوي افغانان له بیکاری شکایت کوي. په کونړ کې پرڅباندې 180 پروژو کار روان دی. د تخار، بدخشان او کندوز اوسیدونکي وایي د سونګ مواد ګرانه شوي دي.
او توت لرګی دی دا 500 روپۍ 550 روپۍ لرګی دی. چاوا یک شیل دا لرګی دی جګیږي کندوز کې. او زغال دی دا 70 روپۍ.
د نور موضوعاتو ترڅنګ د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې و مورس خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، داعش ډلې په کابل کې د پرون ماښام چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دې پیښه کې چې د ښار په لویدیځه سیمه دشتي برچي کې پر یوه کاسټر موټر وشوه، وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د پیښې د یوه قرباني محمد علي کورنۍ وایي هغه ځوان و او د ټولې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړي و، خو له ټولو هیلو سره نن خاورو ته وسپار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې د مرژوبلو شمیر 15 تنه دی. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده با همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش پی چاودنه کې د وژل شوي محمد علی کاکا حسین ریحانی ده چې د خپل وژل شوي وراره په اړه غږیږي.
در صرف نظر کرد مصروف به
وشت کلن محمد علی درې خویندې او دوه ورونه لري، خو د یوې اته کسیزې کورنۍ ټول مسؤلیت ور تر غاړې و. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته یې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاسټر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار و.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بدمرغه هغه کسان چې بلې کاسټر کې سپاره و یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن په خپل اکسپانډر د تیر ماښام د ټپیانو وژل شوي یو شمیر 15 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تېر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچي کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې یې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېر یوه لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلې او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشټوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کبله رسنۍ او د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څکم 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. د دې موضوع تفصیل
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وارې په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوې او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ورباندې کار کړی دی. شغلی مجاهد تېره شپه د پژواک خبري اژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
نو لار د مشتابه دفتر ته د قانون سي توشيش نو البته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر وو او سي معلومات کوو البته حجم د قوانینو ده یعنی دا بل ستونزه نسته البته ډېر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سوال لسره کار کتنه په وسو دقت کې وسو هغه البته تر کار لاندې دي نو د نوبت ته منتظر دي سو پورې ځکه خپل علي خضر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی هغه خپل بررسي کوي خپل ګوري دغه قوانین نو طبعا هغه وخت
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څېړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یوه لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د 2.5 کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه 2 کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایی سي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یا یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې 2 افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبریالان په خپل سري توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
له پاکستان څخه افغانستان ته په زور استل شوی افغان کډوال وای دوی میاشتې کیږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار او روزګار نه لري. دوی وای له پاکستان څخه تقریبا تش لاس خپل هیواد ته راغلي او د عاید کومه سرچینه هم نه لري. دوی له چارواکو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
یو شمیر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسولیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بیکار دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دند وګماري.
همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی خو تر 2 میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستان راغلی او بیکاره دی.
منګ راغلی دغه د 2 میاشتو نه وخت خبر نور ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړی ته وزو دی اړی منستات دا وزد لاسې ولاس کسا کوریم ولا چې راغلی کوم مزدوری کړی جای په جای پراته وای دا زمنګ د دې نه کډوالو غمو خوړل شي.
دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکارۍ شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یوه نیمه میاشت مو شو مزګرځو کار نشته پیدا کیږي او نشته دی دغه تور خام کې سره کړي وو هغه لږ ډېر شکر پاکستان ورځ هغه دی اوس ولاړ دی یو شاره کارډر کې مړه وو دي
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپله ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پنډغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. په راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,40,000 بې اسناده کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته تللي کډوال شکایت کوي چې کار او روزګار نشته. په کونړ کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې پر 102 پروژو کار روان دی چې په لړ کې زرګونو کسانو ته د کار او نفقې زمینه مساعده شوې ده. د دوی په وینا د مرستندوی موسسو لخوا په کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته 25 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیا رغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 25 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دي چې پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبیدالله همت ازادي راډیو ته وویل
تر کې ولس موسسات په کونړ ولایت کې کار کوي. موس الحمدلله تقریبا 10 پورې موسسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 30 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره صرف شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوې دي څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلکو په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یو هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال وستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر مرزا علي او مزدور کار محمد حسین
او کم کارونه چې کم وشلو مرجی چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټولو مؤسسات نه د ډبلیو پی نه د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي واره کورنۍ ته عمر خوشاله ده چې د درې ټیم نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو سربندونو سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د انډیپندنت میل او ایوننګ سټانډرد په شمول څو برتانیایي ورځپاڼو د هغو افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې چې ټاکل شوې وه برتانیا ته ولېږدول شي، خو په افغانستان او یا یې په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شوي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر لارډ کامرون په قول لیکلي سلګونه افغانان چې برتانیا یې له افغانستانه د ایستلو ژمنه کړې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ښاغلی کامرون د پارلمان غړیو ته په استولي لیک کې کښلي څه کم و سوه داسې افغانان چې له خطر سره مخامخ دي او په بریتانیا کې د پناه په شرایطو برابر دي لا هم په افغانستان کې دي. په دغه لیک کې دا هم ویل شوي چې یو افغان چې بریتانیا د پناه ورکولو ژمنه ورکړې وه او لا یې هم په پاکستان کې انتظار ایست د پاکستان له لورې افغانستان ته شړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې انډیپندنت ورځپاڼې تر دې مخکې په یوه راپور کې څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو یو پخوانی ترجمان د پاکستان له لورې افغانستان ته په زور استول شوی دی، حال دا چې د بریتانیا حکومت دغه افغان ته ژمنه ورکړې وه چې خپل هیواد ته به یې راوغواړي. د بریتانیا د بندنوی چارو وزیر لارډ کامرون د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام ساري چې پخوا د بریټش کونسل ښوونکي وو یا قراردادیان او یا هم د سفارت امنیتي ساتونکي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوې وه چې بریتانیا 1500 نور افغانان خپل هیواد ته راولي، خو دا کسان په پاکستان، ایران او افغانستان کې بند پاتې دي. ایشیا ون خپرونې د ایران د کرمان په چاودنو کې د داعش د لاس لرلو په اړه راپور خپور کړی دی. دې خپرونې د رویټرز خبري اژانس پر اساس ویلي چې د امریکا استخباراتو د هغو تماسونو څرک لګولی چې د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې او په کرمان کې د حمله کوونکو ترمنځ ټینګ شوي وو. د کرمان په بریدونو کې د 12 افغانانو په شمول نږدې 100 تنه ووژل شول او تر 280 ډیر نور ټپیان شول. داعش یا د اسلامي دولت خراسان څنګه د دې چاودنو مسؤلیت ومانه او ایران موبایل چې په بریدګرو کې یو تن د تاجکستان تبع وو. د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې بې وزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون توکي واخیستلی شي.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بې روزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار آزادۍ روډي ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی چاوا یې قشر دی د لرګی د جګېږي کندز کې او زغال د 60 روپۍ نرخونه دي. مانګه دا واړو چې لرګی باید اردانه شي او چې یو بل مسلمان ته هشپه ګرمه باید تیره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بې روزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه آزادۍ روډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستونز و دک جوان لرم، هر سهر خار تا پدی تا مرازم چی، گواه که را تا کار پیداش. کم ورز چی دو دری سو افغانه کار وکرم، بی خپل کورنه تا دوده پریخلم، جمعه ده. خود بی کاری یا بی وسهی لوجی، ده خپل کور ده تودول لپاره ده سون توکی نشم خستله.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بې روزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
بغلان دل د لرګي و احمد زم غریب سړی د لرګي ته مو سن کیږي زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي زما راغې دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي او د خل دلته پرمانند دي سره بس خل کومک د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وستونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي، هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است،
دلته د لرګي وخستلو لپاره راغلی یم، خو د لرګي او د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپله مزدوري کوم، په اونۍ کې که دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم هسې ناهیلی او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاریو کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاریو کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارس زموږ ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو مطالب په ویب پاڼې کې لوستلی شئ او همدارس خپرونې اوریدلای شئ. په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکو شیدو د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړی او که یې مخنیوی ونسي نو فابریکه به یې وتړل سي.
له ځینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راواردېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي، نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره ترسره نه سي، موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې لبشول ویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کال کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښکته شوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو د نه غوالرم د غواسه چې دل وشه د ملکو ته راوړو مردی ما اسلامي امارت د غوښتنه لرو چې د پوري شیدې بندې کې نو دا مسلمانان ګرځ دا وای و غوالري دربدار چې ټوک ټوک و داغه ته ګوري چې دی ولاکه هغه مصرف جوړي.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 640 د غواو فارمونه سته چې د کاله 140 زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوریدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاتک د مالدارانو سره په ټولو سوالي کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډیری تمنسي وي شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای شو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لښې